سید سمیع عباس قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ راډیو د یو ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام چې ادبي او هنري مسایلو ته ځانګړی دی خپریږي. په دې خبرونه کې به د نور موضوعاتو تر څنګ له لیکوال شفیق ژمن سره خبرې اترې واورئ چې د هلمند د جغرافیې او دودونو په اړه یو کتاب لیکلی.
یعنی ټول د هلمند په سیمو پورې کوم تړلې معلومات چې دي، که تاریخ، که جغرافیه او که دودونه، ټول دغه مې راخستې په دې کتاب.
په ازادۍ راډیو مجله کې دا مرکه په څو شیبو کې وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پخواني حکومت چارواکو ته په یوې څرګندې اشارې سره ویلي چې د ملي وحدت د حکومت د پرځولو هڅه دې نه کوي. دا موضوع وروسته راځي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې. د افغان حکومت اجرا رئیس وایي د پخواني حکومت مشران د اوسني نظام د سقوط انتظار باسي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو لوبو نړیوال جام ته د غورایو په لړ کې سبا پنځمه لوبه لامانسر کوي. او د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرې نننۍ ورځې د پیل څو ساعتونو لپاره هم دوام وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرا رئیس وایي د پخواني حکومت مشران د اوسني نظام د سقوط انتظار باسي. عبدالله عبدالله پرون په بدخشان ولایت کې په احساساتي وینا کې په غیر مستقیم ډول پر پخواني ولسمشر حامد کرزي سخت انتقاد وکړ. د ولسمشر کرزي د واکمنۍ په پیل کې د نوموړي بهرنیو ساتونکو یادونه وکړه او زیاته کړه چې هغه مهال افغان مجاهدین وو، خو دی پر ځای بهرني ساتونکي نیولي وو. د وای ادیار لسکا له مخکې مجاهد نه و، 15 مجاهدین نسو پیدا کېدای چې هغه وخت د افغانستان د ولسمشر ساتنه وکړي. نن د ملت او ملتداری ادعا کوي په داسې حال کې چې ملت په وینو کې پروت دی. عبدالله عبدالله دغه راز وویل چې هغه رنځ او درد چې د افغانستان خلک یې نن زغمي د پخواني حکومت د سور لسکالو میراث دی. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اوریدلی سئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د خوست پیښه په کلکه وغندله. د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما لخوا په خبره سوي خبر پاڼه کې نیکولایس هایسن ویلي چې دی د ملګرو ملتونو په استازیتوب د خوست په متون شارګوټ کې د یکشنبې د ورځې په ځانوژون کې برید کې د 28 ملکیانو وژل او د لسو نورو ټپي کېدل په سختو ټکو غندي. هایسن زیاته کړې چې سیمه ییز بازار ته نږدې ځانوژون کې برید هیڅکله هم نسي توجه کېدای. هغه یو ځل بیا د یوناما لخوا پر هغو وسلو چې یو مخ خلک وژني د سمدستي بندیز لګولو غوښتنه بیا تکرار کړه. د خوست په برید کې چې مسؤلیت یې تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، پر ملکیانو سربیره شپږ پولیس هم ووژل سول. د بغلان ولایت د مرکز پیلوخمرې په یو لوی جماعت کې پرون په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 10 تنه ټپیان سول. په ټپیانو کې د بغلان د ولایتي شورا غړی شاه جهان ایوبی هم شامل ده. د ازادي راډیو د سیمیز خبریال د راپور له مخې له چاودنې څو شېبې مخکې د بغلان د والي په ګډون لوړ رتبه چارواکي په جماعت کې ول او بېوزلو کسانو ته یې په روژه ماتي کې خواړه ویشل. د فرانس پریس خبري اژانس د بغلان د امنیه قمندان عبدالجبار پر دلیل قوله ویلي چې وایي چاودونکي مواد په جماعت کې دننه ځای پر ځای سوي وو. دغه راز پرون د کابل شهر هم د دوو چاودنو شاهد و چې چا ته یې مرګ ژوبله نه ده اړولې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو لوبو نړیوال جام ته د غورایو په لړ کې سبا پنځمه لوبه لامانسره کوي. پرون د افغانستان د کرکټ ټیم له کینیا سره لوبه کوله چې د باران له امله لغوه سوه او دواړو ټیمونو یو یو امتیاز ترلاسه کړ. یوه ورځ مخکې افغانستان درېمه لوبه له کوربه سکاټلند څخه وګټله. افغانستان چې په بي ګروپ کې دی، له دې وړاندې د هالند، متحده عربي اماراتو ټیمونو ته ماتې ورکړې وه او لومړی ځای لري. افغانستان باید یوه بله لوبه وګټي څو د کرکټ د شل اوریزه لوبو نړیوال جام ته غوره شي. بیا هم اشاره لاست. د ایران او د نړۍ د شورو قدرتونو ترمنځ خبرې د نننۍ ورځې د پیل د څو ساعتونو لپاره هم دوام وکړ او دا په داسې حال کې دی چې علایم شي چې وروستي توافق ته د رسیدو خبر به ډیر ژر ورکړل سي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنس ورون په واشنگټن کې خبر اعلان تول چې په خبرو کې ډیر پرمختګ سوی، خو ځینې مهم مسائل تر اوسه نه دي حل سوي.
There continue to be significant issues that remain.
دای وای تر اوسه یو شمیر مهم مسائل نه دي حل سوي ولسمه شربه یو موافقه هم لاسلیک نه کړي او هم دا د ریس مور شریکانو پنځه جمع یو هم غوړه کړي دوی به تر هغه موافقه لاسلیک نه کړي چې زموږ ټولې اندیښنو ته ځواب نه ویل سوي او تر هغه چې په دې برخه کې پرمختګ ترلاسه کیږي خبرې به هم دوام وکړي د رویټرز خبري اسانس راپور لمخې په هغو سنځمنو مسایلو چې تر اوسه خبرې ځنډولې وي یو مقدماتي توافق ترلاسه سوی رویټرز راپور کوي د توافق مسوده چې په ورستي متن کې بیا هم بدلون راتلی سي د ملګرو ملتونو مفتشانو ته اجازه ورکوي چې د پوځي اډو په ګډون د ایران د اټومي وسلو ټولو مشکوکو ساحو او تحقیقاتي لابراتوارونو ته ولاړ سي د خبرو ګډونوال وایي که د ایران او شپږو لوی قدرتونو ترمنځ موافقه وسي نو په دې اړه به په روانه میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک هم تصویب سي د دې توافق له مخې که تصویب سي دواړه خواوې به مکلفې وي چې یو لړ اقدامات به کوي ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي او په مقابل کې به پر ایران د امریکا او اروپایي ټولنې بندیزونه د 2014 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لرې کیږي یو څارونکي ډله وایي چې د اسلامي دولت ډلې دوه لوړپوړي مشران پرون د سوریه په شمال ختیځ کې په یوه هوایي برید کې وژل سوي دي د سوریه لپاره د بشر حقونو څارونکي ډلې دغه دوه مشران یو عراقي او اوسامال عراقي او بل سوریي عامل الردفان پیژندلي دي په بریتانیا کې میاشتې د سوریه د بشر حقونو ډلې مشر ویلي تر اوسه دا نه ده روښانه چې په الحسکه ولایت کې دغه حمله د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونو کړې که د سوریه دولتي ځواکونو د الحسکه ولایت شمال له ترکیې او ختیځې له عراق سره ګډه پول لري د امریکا متحده ایالات پر روانو څو میاشتو کې د اوکراین د پوځ د سرتیرو د روزنې پر پلانونو غور کوي دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي دي په اروپا کې د امریکا د پوځ عمومي قمندان بین هاجز وایي چې دا پلان به د اوکراین د کورنۍ چارو وزارت اړوند ملي ګارډ د سرتیرو د روزنې روان پروګرام نور هم پراخ کړي اوس مهال څه باندې 300 امریکایي پوځیان اوکراینی سرتیري چې په امنیتي پوستو او نورو برخو کې دندې ترسره کوي روزي خو دا سرتیري د جګړې په لومړۍ کرښه کې جګړه نه کوي اوکراین اوس مهال خپل شاوخوا 4,000 سرتیري د هیواد د ختیځ په نارامو سیمو کې ځای پر ځای کړي دي هاجسن وویل چې د اوکراین دفاع وزارت اړوندو سرتیرو د روزنې چارې به په نومبر میاشت کې پیل سي خو ده یادونه وکړه چې په دې اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده سوې او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا په جنایي سیستم کې د اصلاحاتو په لړ کې د شپږ څلوېښت بندیانو د بند موده کمه کړې ده د دغو بندیانو ډیری د کوکاینو د کاروبار په تور په بند محکوم سوي دي ټاکل سوی چې دوی د نومبر په 10 له زندانه خوشي سي یو شمیر بندیان چې بخښل سوي په عمري بند محکوم سوي دي اوباما د خپلې جمهوري ریاست په دوره کې نږدې 90 ځلې د بندیانو د قید سزا کمه کړې ده زیاتره دا هغه بندیان دي چې له شخړو سره په تړاو نه بلکې د مخدره موادو په جرم سزا ورکړل سوي دي د خبرو نو پای
زمونږ غږله ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام خپریږي خو دا د لنډې خبري برخې ته پام وکړئ د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پخواني ولسمشر حامد کرزي حکومت ته په یوې څرګندې اشارې سره یو شمیر پخواني چارواکي تورن کړل چې د اوسني نظام د سقوط انتظار باسي عبدالله عبدالله دا څرګندونې پرون په بدخشان کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړې عبدالله له دې مخکې هم د کرزي حکومت د خلکو ستونزې ته په نه پاملرنې تورن کړی وښود دا لومړی ځل دی چې دای پخواني چارواکي د خپل حکومت پر ضد په لمسون تورنوي د حکومت د اجرایه رئیس د څرګندونو نور جزئیات نوریاس نوری اوروي
14 سال گوش کرد نبود ما درمون کمک میدیم به خنده به یک تکایی یک کسی بسیار کلان یک مصیبت بسیار کلان یک ملت جواب میدادن میرفتن امروز انتظار سکوت همی حکومت هم میکشن
سوارلس کال غوگون کارنه نو موږ په هماغه حکومت کې وو په یوه خندا یوه ټوکه به یې د ملت یوې لویې کیسې یو لوی مصیبت ته ځواب وایي او ترې تېرېدل نن ورځې دغه حکومت ړنګېدو ته انتظار باسي چې دغه حکومت سقوط وکړي دعا هم کوي ویناوې هم کوي او تبلیغ هم خو هغه تور زړي دي چې د افغانستان طلایي فرصتونه یې په تور خوب بدل کړي دي او نن ورځ د ملت رنځ د دوی د همدغو کړنو میراث دی د دې خوب ویني د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پخواني ولسمشر حامد کرزي حکومت ته په اشاره دغه څرګندونې پرون په بدخشان کې یوې غونډې ته وکړې عبدالله دی مخکې هم په کراتو په هیواد کې د موجوده ستونزو ملامتي پر پخواني حکومت اچولی او ویلي و چې ډېرې ستونزې ورته په میراث پاتې دي، خو دا لومړی ځل دی چې نوموړی په زغرده د پخواني حکومت چارواکي د خپل حکومت پر ضد تبلیغاتو تورنوي او وایي چې یو شمېر کړۍ هڅه کوي چې دغه نظام ړنګ کړي.
پیش از اینکه خواب سکوت این حکومت را ببینم که خدا نخواسته اگر این کار صورت بگیره باز بدیلش داعش و طالب است.
مخکله دی چې دغه حکومت د سقوط خوب ویني که خدای مکړه دغه کار وشي، بدیل به داعش او طالب وي. مخکله دی چې دغه خوبونه له ځان سره زمزمه کړي او ځان ته کړۍ جوړې کړي، ځان ته ډلې ټپلې جوړې کړي، ودې ګوري چې خلک په څه حالت کې دي. که هغه وخت یې رحم ونه کړ، نن ورځ دې پر خلکو ورحمېږي. خلک دې پرېږدي چې یوه مړۍ ډوډۍ چې د خپلو رغو د تڼاکو پر مټ یې لاسته راوړي، هغه نوره په وینو ونه لړېږي.
حولهیې قطه دست به دست بیاره او به خون تر نشه بیشتر از این.
د حکومت اجرایه رئیس دا ومنله چې دا درسته ده چې د ملي یووالي حکومت چې د ملي ګټو او روغې جوړې پر بنیاد رامنځته شوی، ښایي په دې کمه موده کې په دې نه وي توانېدلی چې ستونزې حل کړي. او علت هم دا دی چې ډېرې موجوده ستونزې د پخواني حکومت میراث دی چې هوارې یې ډېره موده وخت نیسي. ښاغلی عبدالله د بدخشان امنیتي وضعیت ته په اشاره وویل چې د وسله والو مخالفانو په وړاندې د خلکو د منسجم کولو پلان د ملي امنیت شورا ملاتړ له ځان سره لري، خو په دې شرط چې هغه په سمه توګه رهبري شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله د پخواني حکومت چارواکو ته په یوې څرګندې اشارې سره وایي چې د ملي وحدت د حکومت د پرځولو هڅه دې نه کوي. ستاسو په نظر آیا ګرام لکه څرنګه چې د پخواني حکومت چارواکي په دې وروستیو کې وایي د ملي وحدت حکومت دی، او که ډېری ستونزې لکه څرنګه چې عبدالله وایي په رښتیا هم د حامد کرزي په مشرۍ له پخواني حکومت په میراث پاتې دي؟ که په دې اړه نظر لرئ، نو خپل نظر د افغان بیسیم په 813 شمېره اس ام اس کړئ، او د ازادۍ راډیو له لارې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي راډیو مجلې اونیست پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې اسمت ساروان د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز اوروي.
حامد کرزی د افغانستان سیاسي ثبات ته ډېریدونکی ګواښ، دا د هغې مقالې عنوان دی چې د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې خپره کړې ده. د ورځپاڼې په وینا د واک له پرېښېدو 9 میاشتې وروسته حامد کرزی نه یوازې ګوښه شوی نه دی، بلکې په سیاسي صحنه کې قوي حضور لري او نفوذ او مداخلې د افغانستان د سیاسي ثبات لپاره خطرناک ښکاري. ښاغلی کرزی ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې د پاکستان لور ته د افغانستان پر تمایل او له طالبانو سره د سولې د معاملې په برخه کې د ولسمشر محمد اشرف غني پر قمار اندېښمن دی. ورځپاڼه وایي ولسمشر غني د کرزی پر ارادو پوهیږي، خو تر ډېره حده هڅه کوي چې له هغه سره ښکاره لانجه ونه کړي. حامد کرزی دا خبره رد کړې چې غني د اپوزیسیون د جوړولو لټه کوي. د پخوانی ویان ایمل فیزی وایي چې له قومي مشرانو او مخورو سره د کرزی لیدنې کتنې څه نوې خبره نه ده، دا کار د په تیرو 14 کلونو کې تل کړی دی. نیویا ټایمز امریکایي ورځپاڼې بیا په پاکستان کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د وروستیو خبرو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس سره لدی چې د خبرو چاپریال له هیلو ډکو خو لا هم اوږده او له کنډو کپرو ډکه لار په مخ کې ده. نیویا ټایمز وایي په پاکستان کې د دوه ورځنیو خبرو تر ټولو مهمه موضوع او نتیجه دا وه چې دواړو خواوو موافقه وکړه چې په راتلونکو څو اونیو کې له یو بل سره وویني. د مقالې لیکوال پر دې موضوع تاکید کړی چې په جګړو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو له ښکېلتیا سره اوس ډېره څرګنده شوې چې د افغانستان د کړکېچ ته پای ته رسېدو یوازینۍ ممکنه لار روغه او سیاسي پخلاینه ده. د نیویا ټایمز له مخې ولسمشر غني د ټولو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره اړ دی چې د ښځو او مدني ټولنې په ګډون ټولې ډلې په خبرو اترو کې شاملې کړي. ورځپاڼه زیاتوي ولسمشر غني د سولې د خبرو لپاره له پاکستان مرسته غواړي چې د اوږدې مودې لپاره د طالبانو ملاتړی ګڼل شوی او هغو ته یې په خپله خاوره کې د اوسېدو اجازه ورکړې ده. نیویا ټایمز د دې لیکنې په پای کې کښلي، سره له دې چې د تېرې اونۍ په خبرو کې نتیجه ترلاسه نه شوه، خو دواړو خواوو د کوچني اختر په درو ورځو کې پر اوربان خبرې کړې او دا د دواړو خواوو د چمتووالي ښودنه کوي چې جدي دي او تیار دي چې یوه نوې رغنده پړاو ته داخل شي.
آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی، اومانیم رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې محمد شفیق ژمن د خپل نوي چاپ شوي اثر په باره کې خبرې کوي.
د هلمند هغه تاریخي سیمې، کلاوي، مشهوري سیمې چې باید یاد سي، لکه اوس بست کلا د مثال، یا زنداور، یا خلاج دي، یا نور ځایونه، سروان کلا او داسې نور.
د مرسل مجلې مسؤول مدیر محمد اشرف غیرت د مجلې د بیا چاپ په هکله غږیږي.
چې کله دغه د مجلې تر څنګ د ونیز نیت وکړو، نو مو دواړه سره بېلې کړلې. مجله مو یوازې ادبي او فرهنګي لیکنو مضامینو مطالبو ته ځانګړې کړې ده.
لنډ حکایات او نور مطالب هم لرو. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
لغمان د تاریخ په اوږدو کې د علمي څیړنیز سیمینار د جوړولو د تیاري کمیسیون تیره اونۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سرپرست زردشت شمس په مشرۍ غونډه وکړه. د بختر اژانس خبر له مخې د غونډې په پیل کې شمس وویل چې د علمي څیړنیزو سیمینارونو جوړول د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یوه دنده ده، او دغه وزارت په محدودو امکاناتو سره چې په واک کې لري اڅه وهان کوي چې دغه شان سیمینارونه جوړ کړي. په دې غونډه کې چې د افغانستان د علومو اکاډمۍ د یو شمیر څیړونکو او پوهانو، د کابل پوهنتون د استادانو، او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځینو رئیسانو په ګډون جوړه شوې وه. فضل واحد کریم د دغه سیمینار د جوړولو د تدارک د کمیسیون د رئیس په توګه، عبدالهادي قریشي د مرستیال، او سید محمود رات د منشي په توګه وټاکل شول. ټاکل شوی د دغه سیمینار د روان کال د منی په وروستیو کې جوړ شي. تیره اونۍ اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د څارنې کمیسیون لومړۍ غونډه د اطلاعاتو او فرهنګ په وزارت کې جوړه شوه، او د دغه کمیسیون رئیس، مرستیال او منشي انتخاب شول. د بختر اژانس خبر له مخې په دې غونډه کې چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو چارو د موینې پوهنیارې سعیدې مژګان مصطفی تر څارنې لاندې، او د کمیسیون د غړو په ګډون جوړه شوې وه. د کمیسیون غړو په آزادو انتخاباتو کې سید اکرم افضلي د کمیسیون د رئیس، عین الدین بهادر د مرستیال، او نورولی نور د منشي په توګه انتخاب کړل. تیره شنبه په بلخ ولایت کې د هندارې موسی لخوا هنر د سوله ییز څرګندونې لپاره تر نامه لاندې د ځوانانو ګرافیتي کمپاین پیل شو، چې په پایله کې به 60 کسان د سوله ییز ذهنیت د ترویج په موخه وروزل شي. دا پروګرام له مزار شریف ښار څخه پیل شوی چې نظري زده کړې او عملي کار به 2.5 میاشتې وخت ونیسي. د دغه پروګرام مسؤول بریالي جلال زی رسنیو ته ویلي چې نظري زده کړې به شپږ ورځې په مزار شریف ښار، او 15 ورځې به د بلخ په 2 ولسوالیو کې ترسره شي، او پاتې نور وخت به د پروګرام ګډون کوونکي د سولې د ترویج په موخه په یادو سیمو کې پر دیوالونو رسمونه وباسي او ګرافیتي کمپاین به کوي. د جلال زی په وینا د دې پروګرام په ترڅ کې به ټول 2 اویا رسمونه کښل کیږي. له دې پروګرام څخه د دوی موخه د ځوانانو ترمنځ د سولې ذهنیت خپرول، سولې او دیموکراسۍ ته وده ورکول، په دولتي چارو کې د ځوانانو ونډه اخیستنه، او د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي سره مبارزه ده. پروګرام به د اقتصاد ریاست، اطلاعات و فرهنګ ریاست او ښاروالۍ له لوري څارل کیږي، او د دغو بنسټونو په همغږۍ به پر مخ وړل کیږي.
په ننګرهار کې ګڼ ادبي بهیرونه ناستې او غونډې جوړوي، چې د مشاعرو تر څنګ پر مختلفو ادبي ژانرونو نقد او د ژبې د استادانو لخوا پر مختلفو مسایلو بحث کیږي. بهیرونه که څه هم اوږده سابقه نه لري، خو له کله چې ایجاد شوي په ادبي ډګر کې په کیفي لحاظ ډېر بدلون رامنځته شوی دی. زموږ همکار شاه محمود شینواری په همدې باره کې له ننګرهاره رپورټ لري.
د ادبی بهیر تر نامه لاندې د فرهنګیانو راټولیدنه د هغه ټولنې د ادب د ودې او ژوندۍ ساتلو لپاره خر لاره بلل کیږي. همدغه بهیرونه دي چې د ادب مینوالو ته زمینه برابروي تر څو د خپلې ژبې او ادب د پراختیا لپاره لاس په کار شي، او ځوان استعدادونه د ادب ډګر ته د خدمت لپاره وړاندې کړي. د پښتو ژبې تکړه لیکوال، شاعر او ژورنالیست باز محمد عابد چې له ډېر پخوانه ادبي بهیرونو سره پاتې شوی وایي، په پښتني سیمه کې پخوا به محلنۍ او دودیزې مشاعرې او ادبي غونډې وخت نا وخته ترسره کېدلې، خو د ادبي بهیر په نوم دوامداره ناستې د مهاجرت له وخته پیل شوې. عابد وایي د لومړي ځل لپاره فرهنګي ملګري په پېښور کې سره راټول شول او د افغان ادبي بهیر په نامه یې دوامداره ناستې پیل کړې، چې وروسته دوی دغه بهیر کابل ته انتقال کړ او بالاخره اوس ټولو ولایتونو ته دا فکر غځېدلی دی.
یو شمیر افغان ځوانان په دې باندې وتوانېدل چې د افغان ادبي بهیر په نوم یو ټولی جوړ کړي او دا ټولی کلونه کلونه دلته وچلیدو او په سلګونو تنه شاعران لیکوالان یې له ځان سره مل کړ چې دا د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو سره یې تعلق لرلو. دوی چې د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته وطن ته ولاړل، د ټولو نه وړاندې افغان ادبي بهیر خپل فعالیت په کابل کې پیل کړ، چې د هماغې افغان ادبي بهیر برکت و چې په ټول افغانستان کې بهیرونه جوړ شول.
په ننګرهار کې فرهنګیان په بېلابېلو نومونو ادبي بهیرونه او اونیزې غونډې جوړوي، چې په دې کې یو هم ختیځ ادبي بهیر دی. شاعر، لیکوال او د دې بهیر یو تنغړی ایمل مړوند وایي دلته اوس دوی هره اونۍ خپلې غونډې ترسره کوي چې تر پخوا یې مینهوال هم زیات شوي دي. دی وایي په دې بهیر کې د مشاعرو تر څنګ کره کتنې او ادبي درسونو لپاره هم وخت ورکړی دی.
ختیځ ادبي بهیر کابو درې کاله وړاندې خپل ادبي سفر پیل کړ. پایلې د یو شمیر ختیځ میشتو فرهنګي ملګرو لخوا وشو او د دغې درې کالو په اوږدو کې ختیځ ادبي بهیر 150 غونډې کړې دي، چې دا یې معمول اونیزې غونډې دي. د ختیځ ادبي بهیر په اونیزو غونډو کې هر اونۍ دوه برخې، یوه اونۍ کره کتنه یي او تر څنګ یې ازاده مشاعره یي، یوه اونۍ ادبي درس چې یو استاد راځي او په یو ادبي موضوع باندې درس ورکی او د غی تر څنګ بیا ورپسې آزاده مشاعره. او تر دا اوسه پورې لا د ختیځ ادبي بهیر ادبي سفر روان دی او ملګری یار اونۍ په دغه غونډه کې کابو تر اتیا سلو یو سلو لسو پورې کسان ملګری ځوان شاعران راځي.
د مړوند په خبره ختیځ ادبي بهیر اوس خپل فعالیتونه پراخه کړي دي او د ادبي غونډو تر څنګ د هیواد په کچه منځغونډې او یادغونډې هم ترسره کوي.
د معمول اونیز غونډو تر څنګ د ختیځ ادبي بهیر ملګرو تر دا اوسه پورې لسګونه لوی سترې یعنی د هیواد په کچه غونډې کړي دي. هغه کې یادغونډې دي، لمانځغونډې دي، ویاړغونډې دي او د کتابونو مخکتنې دي.
د ختیځ ادبي بهیر د اونیزو غونډو راپور هم لیکل کیږي. دا چې دغه ادبي درسونه د راتلونکي نسل لپاره د یو ماخص په ډول پاتې شي، د دې بهیر راپور لیکونکی اکرام الله اکرام وایي دوی په پام کې لري چې د بهیر ټول گزارشونه په لیکنی ډول چاپ کړي.
اونیزو ناسو کې موږ عموما بلابل استادان راغواړو، دوی بلابل ادبي مسایلو باندې بحثونه کوي. دا ډېر دلچسپ وي، جالب وي، ګډونوال پکې برخه اخلي، پوښتنې کوي. همدغه څه چې دي دا په گزارش کې ورته ځای ورکول کېږي. د راتلونکي اونۍ په گزارش کې د دې تر څنګ د کره کتنې بل هغه یوه مهمه برخه د ختیځ ادبي بهیر د اونیزو ناسو چې موږ په حساب کولی شو، مثلا په شعر کره کتنه، په نثر باندې کره کتنه، په طنز کره کتنه، په ادبي ټوټې باندې کره کتنه، دا کره کتنې کېږي. دې ته په گزارش کې په ډېر ښه شکل باندې ځای ورکول کېږي او موږ په پلان کې لرو چې د گزارشونو دغه کتاب دا چاپ دراتونکو نسلونو ته پات شي.
د ویلو دا چې په جلال آباد کې د ختیځ ادبي بهیر ځوان فرهنګي او ترڅنګ د کور په نوم د میرمنو ټولنه هم فعال ده چې خپلې اونیزې غونډې کوي. د ادب پوهانو په خبره دغه بهیرونه کولای شي چې د سیمې په کچه د پښتو ادب په پرمختګ کې مثبت رول ولوبوي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
ځوان لیکوال محمد شفیق ژمن د هلمند د تاریخ، جغرافیا او دودونو په باره کې خپل نوی اثر چاپ کړی دی. د ښاغلي ژمن په وینا په دې اثر کې ډیر نوي مسایل چې د هلمند په اړه په پخوانیو چاپ شوي اثارو کې نه و راغلي خوندي شوي دي. زموږ همکار الیاس دایی له ښاغلي ژمن سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
محمد شفیق ژمن په هلمند کې د بوس خصوصي پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو یا اداري او ډیپلوماسي د څلورم سیمپ محصل. ستاسو کتاب زما په لاس کې دی، هلمند یا هیتومند، جغرافیا، تاریخ او دودونه. دا څه ډول کتاب دی، څومره کې چاپ کړی دی؟
سلام تاسو ته وړاندې کوم، ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډېر مننه چې زما راوغوښتلم. هلمند کتاب ما تقریبا د دوه کالو زیار او زحمت دی چې ما تقریبا اوس یوه میاشت کېږي چې دا کتاب چاپ شوی دی. لږ مده کېږي. هلمند کتاب پر درو برخو باندې مشتمل دی، یا پر درو برخو باندې کار شوی دی چې جغرافیا د تاریخ دی او دودونه دي. نو پر ځینو مسایلو، جغرافیایي مسایلو باندې چې تقریبا جغرافیایي برخه چې دا هغه پر درو څلور فصلونو باندې ویشل کېږي او همدارنګه د تاریخ برخه چې د هغه هم داسې پر څو برخو او پر څو فصلونو باندې ویشل کېږي دودونه هم دغسې یعنې ټول د هلمند په سیمې پورې کوم تړلي معلومات چې دي که تاریخ یې که جغرافیه او که دودونه یې ټول د هغه مې راخیستي په دې کتاب کې.
دا کتاب ډېر ستر کتاب معلومېږي دا فصلونو سپېو او هغه ماخذونو شیان چې تاریخي خبره توی مګر دا جغرافیه کوم حدود دي او تاریخ مثلا د کوم وخت نه راپیل او دودونه که مشهوره دودونه مثلا څه ډول به وي که دا پر معلومات راکړي.
جغرافیه لومړي سر کې راغلی یو د هلمند پر عمومي جغرافیه باندې غږېدلو د هلمند مساحت دی د هلمند نفوس دی د هلمند د نمونې تسمیه وجه ده همدارنګه کاني ذخایر دي د هلمند فابریکه ده د هلمند او داسې نور موضوعات باندې پر لومړي فصل کې د جغرافیې راغېدلو. په دوهم فصل کې اداري تشکیلات دي ټول د لشکرګاه ښار او همدارنګه څوارلس ولسوالۍ چې دي څوارلس ولسوالۍ پورې اړوند دي هغه مشهورې سیمې چې دي یا هم د خلکو د ژوند سطحه ده او همدارنګه د هرې ولسوالۍ په اکله په تفصیل سره موږ بحث ورکړی دی او د هغه څخه وروسته چې راځو بیا په درېیم فصل کې چې د جغرافیې درېیم فصل راځي په هغه کې د هلمند هغه تاریخي سیمې کلاوي همدارنګه هغه ځینې مشهورې سیمې چې باید یادې سي لکه اوس بست کلا د مثال یا زنداور یا خلج دي یا نور ځایونه سروان کلا او داسې نور هغه هم پکښې راخیستی چې دا تقریبا پنځه دېرش ځایه دا کلاوي یا هم هغه مشهورې سیمې راځي. په تاریخ کې مو شروع کړی ده د هلمند هغه پخوانی تمدن مو راخیستی دي چې په هغه وخت کې زردشتیان دلته وه او همدارنګه زردشتي دین د دوی د هلمند د خلکو ځانګړی دین و او په هغه وخت کې یما پاچا چې په بلخ کې پاچا و د هغه سره زموږ د هلمندیانو یا د هلمند واکمنانو اړیکه چې په تقریبا شپږ زره یا پنځه زره کاله مخکې د دوی سره څنګه اړیکې موږ درلودلې او دلته کوم واکمنان وه همدارنګه د هغه څخه وروسته په هلمند کې دغه د هلمند یا هیتومنج تمدن چې دی دغه مو تشریح کړی دی او بحث مو برکړی دی په داسې ډول سره چې موږ د نورو هغو لرغونو هیوادونو سره لکه اوس مثال بین النهرین دی لرغونې سیمه ده یا هم د چین لرغونې سیمه ده یا مصر د مصر ایرامونه دی د هغو سره مو دا شی پرتله کړی دی او کتلی مو دی چې څنګه د هغو سره څه اړیکه لري د هلمند سیمه او د هلمند هغه پخواني کلاګانې چې دي یا پخواني ځایونه چې دي د هغو سره څه اړیکه لري یا د دوی نقش و جوړښت و د خلکو اوسېدن او په هغه وخت کې چې دلته څنګه خط و هلته څنګه خط و یا د خلکو ژبه څه رقم هلته وه دلته وه دا ټول مې پکښې راخیستی دي. همدارنګه په تاریخ کې مې د آریایانو مهاجرتونه دي هلمند ته چې هلمند ته څنګه آریایان راله پر کومو خوا راله دوی او څنګه میشت شول دلته بیا د هلمند څخه خصوصا د هلمند د سیمې څخه د هند و سیمې ته او همدارنګه پارس یعنی اوسني ایران ته دوی ولاړل او هلته واوسېدل یعنې د دې ځای د ځای په تنګۍ سره د هغه څخه وروسته مو ځینې هغه مشهورې کورنۍ چې دي د هلمند چې په پخوا وختو کې تېر شوي دي واکمنان شوي دي هغه مې راخیستی دي پکښې همدارنګه د
مثلا په دې مشهورو کورنیو کې څوک راځي او لږ که د دې هلمند کله چاریان هلمند سیمې ته راداخلېږي دا جوته شوې ده واضح شوې ده چې د هلمند په کومو سیمو کې میشت وده اکثر
آریایان کله چې هلمند ته داخلېږي د هلمند یعنې د اراکوزا د سیمې څخه هم راځي او همدارنګه د دیراوتو یا هم د هلمند شمالي سیمو څخه د خوا څخه هم راځي نو دوی چې کله راځي یعنې ټول هلمند کې هغه سیمې چې اوبه یې درلودلې او هغه سیمې چې شنې وې او هغه سیمې چې یعنې د رود پر غاړه د هیتومند یا د هلمند د رود پر غاړه دوی واوسېدله او دوی ځای پر ځای شوله. کورنۍ چې دي هغه پخوانۍ کورنۍ چې دي اوس مثال موږ د امورجزیانو کورنۍ یادوای سو یا د سفاریانو کورنۍ یادوای سو د غزنویانو کورنۍ دلته اوسېدلې ده یادوای سو همدارکه د اجمل خان کورنۍ یادوای سو داسې نور ډېرې کورنۍ دي چې تقریبا لس پنځلس کورنۍ دي چې دا ما پکښې راخیستی دي چې پخوانۍ کورنۍ دي او لرغونې کورنۍ دي او مشهورې کورنۍ دي چې واکمني هم پر دې سیمې کړې ده او نورو ځایو ته هم دوی کوچېدلې دي.
تاسو مینه ایز د مولف چې تاسو دا شیان راټول کړي یا مو سره ځای کړي دي خپلې مو کې زپ کړي دي څه اړتیا مو محسوسه کړه یعنی لومړی مو اړتیا خالیګا مو ولیدل چې دا کار مو کوي؟
بلکل اوس یو مالف یا هم لیکوال چې دی چې یو موضوع څېړي باید په داسې ډول سره وڅېړي چې هغه پخواني موضوعات چې دي هغه تشې ورډکه کړي. او هغه کوم موضوعات چې نه دي څېړل شوي باید هغه راوسپړي. نو ما د هلمند په کتاب کې هغه موضوعات راوسپړل او هغه د پخواني لیکوالانو چې څو کتاب لیکل شوي دي، لکه اوس مثال د محمد ابراهیم عطایي صاحب د هلمند د کلتور په ساحه کې دا کتاب دی، یعنی هغه استاد دی او ښه کتاب یې څېړلی دی، خو موږ نه شو ویلی چې یعنی د هلمند لپاره بشپړ کتاب دی چې نور والا څېړل نه پر کېږي تر دې اضافه. همدارنګه سیستاني صاحب کاندید اکاډمیسن محمد اعظم سیستاني چې زما لارښود استاد هم دی او ما سره ډېر مرسته هم کړې ده د دې کتاب په څېړلو کې چې سویډن کې اوس دی، دم ډېر مرسته راسره کړې دي او د ده هم ډېر کتابونه دي. شریف الله دوست هم څو کتابونه لیکلي دي او شریتیار صاحب هم یو کتاب لیکلی دی چې د هلمند د سیمې پورې اړه لري. نو تر ډېره حده پورې ما دا ویلم چې یو موضوع چې څوک کله چې رااخلي باید هغه نویوالي ته وګوري، یا یو شی باید نوی را جوړ شي او داسې نه وي چې پر پخوانیو تکراري موضوعاتو باندې راوسپړل شي. یعنې تکراري باید نه وي. اوس د تاریخ په برخه کې ما د هلمندیانو رول د افغانستان په معاصر تاریخ کې درخواست نیم. دا تر اوسه پورې په ډېرو کتابو کې، یعنې د هلمند په ساحې پورې چې کتاب لیکل شوی دی، دغه موضوع نه ده څېړل شوی تر اوسه پورې چې د هلمندیانو رول په معاصر تاریخ کې څه شوی. د هلمندیانو تقریبا دولس پاچایان چې موږ یادونه کوای شو، امیر دوست محمد خان او همدارنګه امیر افضل خان دی، همدارنګه امیر شېر علي خان دی، امیر عبدالله خان دی، غازي امان الله خان چې 1919 کې موږ ته د افغانستان خپلواکي واخیستل، دغه خپل د هلمند بچی د هلمند د سیمې څخه پورې تړلی دي. همدارنګه نادر شاه، ظاهر شاه او داود خان دا خلک دي چې د هلمند د سیمې څخه راپورته شوي دي او د هلمند او د افغانستان پر خلکو باندې واکمني کړې ده. یعنی دا نوې شی و چې ما راخیستی دي.
په دودونو کې مو څه شان راخیستی دي که اوس نوي دودونه پکښې دي، پخواني دي، منځني څه کوم دودونه؟
تر ډېره حده په دود و عرف و عادات کې دغه کوشش کېږي چې هغه پخواني دودونه باید راواخیستل شي چې د خلکو پخواني د دنیا نه. که داسې موږ وایو چې اوس په دوو کالو کې یو کړنه چې ده یا یو عمل چې دی په موږ کې دود شوی، نو دا اوس پخواني دودونه موږ نشو ویلی، پر دې باندې استناد نشو کولی. نو ما کوشش دا کړی دی چې هغه پخواني دودونه چې موږ ته راپاتې دي باید هغه زه وسپړم. اوس مثال پخواني وختو کې واده سره کم و، دا مې هم یادونه کړې ده چې اوس پخواني وختو کې واده سره کم و، بیا وروسته اوس سره کم واده، اوس د واده دودونه سره کم دي. همدارنګه د کله چې موږ جرګه کوو یا هم ناسته کوو په د یو شخړې په حلول لپاره، دا جرګه په سره کم ده. یعنې دا نوي دودونه دا موږ په څه دود سره دا مشکلات حلوو. همدارنګه د کورنۍ جوړښت دی، د هلمندیانو کورنۍ سره کم جوړ دی او په دوی کې مشر و کشر و مور و خور و دا څه رول لري او دا مې پکښې څېړلې دي. په دودونو کې نور نو د ننواتې ما پکښې څېړلې دي، د مسافرت دودونه دي چې مسافر چې کله ځي د کوره وځي څنګه موږ وپسې پاشو او نور دغسې مسایل دي، دی څنګه ځي او بیا چې راسي ورته بیا په څه ډول سره موږ ښه راغلاست ورته وایو. ډېر دودون دي. اوس مثال د هلمند په سیمه کې ملي اتڼ دی. ملي اتڼ څنګه دغه شو تر دې ځایه راورسېدی او ملي اتڼ څنګه موږ خپل کړي او تر اوسه پورې په هر شادي کې او هر محفل کې د ملي اتڼ اتمن شته.
تر اتڼ پورې کړی شو دا اتڼ څه کوم تاریخچه شته، د کوم ځای نه راپیل تر کوم ځای؟
پخواني آرایي ټولنو کې اتڼ یوازې او یوازې د دې دپاره چې تر څو دغه ځوانان چې دي چې اتڼ کوي دوی یوازې دا یو ورزش بله او د جنگ دپاره، یعنی تورې به په لاس کې وي یا بیا هغه وسایل به په لاس کې و د جنگ، دوی به په داسې ډول سره ګرځېدل راګرځېدل تر څو د دوی هغه بدن عضلات چې دي هغه قوي شي. خو وروسته بیا د دې دپاره چې دوی احساساتي شي د دې سره میوزیک هم ورسره شي، د دې سره سره بیا وروسته اوس وخت کې خو د جنگ و د دې دپاره خو دغه استفاده نه ورسه کېږي، اوس یو دود ګرځېدلی دی، اوس د خوشحالیو محفلونو کې او داسې نورو ځایونو کې دا یو ملي نڅا ده. نو اتن داسې یو تاریخچه لري پخوانیو دغه کې.
کتاب مو د محتوا له مخې چې ما کتلی ښه کتاب دی، څنګه د شاغلاس له مخې د خلکو د توجه له مخې بازار ګرم دی، غوښتنې ډېرې دي، خلک یې خوښوي، ته خپله ارزیابي څه ډول ده؟
کتاب اول پله چې ما چاپ کړي غوڅه چې راومیسي د چاپ څخه او بازار ته مې وړاندې کړي، د خلکو یعنې توجه بې اندازې ډېره ورته کاغه په هر تلویزیون کې او رادیو کې او زه را وغوښتلم. زه ډېر وستایلم تا د پښتو ورځ وه په هغه کې ماته سینلیک هم راکړي دې کتاب دپاره. نور دغسې په پوهنتون کې ځینې سینلیکونه راکړي دي او دغسې نور ځایو کې. یعنې زه ډېر تشویق سه وایم. بازار هم لري، ډېر خلک یې غواړي. تر نور کتابونو چې ما کتلي د دې بازار تود هم دی او خلک یې غوښتونکي هم ډېر دي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
د مینې هم لکه د شعر ګڼ تعریفونه شوي دي، خو لا هم ټول په یوه نه دي سلا. افلاطون ویلي وو چې مینه د انسان او خدایانو ترمنځ واسطه ده او د دوی ترمنځ واټن او فاصله اخلي. ارواپوهان هم د مینې په باره کې مختلف نظریات لري. دوی وایي مینه په دریو پښو ولاړه ده او تر ټولو خطرناکه یې افراطي او انحصار طلبه مینه یا مانیا ده. دا ډول مینه له شکونو ډکه وي او هره شیبه سرخوږی جوړولی شي. د مینې په اړه یو تعریف دا دی چې مینه دا نه ده چې مینان دي یو بل ته ګوري، بلکې مینه دا ده چې دوی دواړه په ګډه یو بل ځای ته وګوري. د مینې خبرې اوږدې دي. وګمه راشدي یو حکایت راوروي چې سل کلنه وي ده پرې راویښه شوې ده.
ویده شوی ښکلی اونو یو وخت یو ملکه وه. دې ملکې ډېره ښکلې کوچنۍ لور لرله. دې چې په خپلې لور باندې نوم کېښوده نو لویه مېلمستیا یې وکړه او دې مېلمستیا ته یې له یوې ښاپېرۍ پرته چې له بده مرغه هېره شوې وه نورې ټولې راوبللې. او لا لویه بدمرغي دا وه چې نابلل شوې ښاپېرۍ سحرګره وه. سحرګره ښاپېرۍ په څه طریقه مراسمو ته راغله او چې د ماشومې نجلۍ د زنګو په خوا کې تېرېدله ویې ویل په شپاړس کلنۍ کې به ځان په ستن ژوبله کړې او وبه مري. ملکې چې دا خبره واورېده له خولې یې چیغه ووته، نه نه، خدای دې نه کوي. یوې خیرمینې ښاپېرۍ کوډې وکړې او د نجلۍ د مړینې ښېره په دې بدله شوه چې په شپاړس کلنۍ کې که نجلۍ ځان په ستن ژوبل کړي په یوه اوږده خوب به ویده شي. کلونه تیریدل، شهزاده ای لویدله او آخر د ټول سلطنت تر ګردو ښکلې پیغله ورنه جوړه شوه. مور به خورا ډیر احتیاط کوه چې لستنوی لري وساتي، خو نجلۍ د خپل شپاړس کلنۍ په کلیزه کې د شاهي کلا مختلفو خونو او ودانیو ته ورغله چې سیل وکاندي او راز په خوشحالۍ تیره کړي. په دې منځ کې یې یوې داسې کوټې ته سر ورښکاره کړ چې یوې زړې خدمتګارې پکې د ستنې کار کوه. شهزاده چې کله ستن نه ولیدلې له خدمتګارې پوښتنه وکړه، په څه بوخته یې؟ هغې ورته وویل، د ستن کار کوم، ستن دې لکه چې کله نه ده لیدلې. شهزاده یې ځواب ورکړ، یا اجازه ده وی ګورم. خدمتګارې ستن نجلۍ ته ورکړه او نجلۍ په ستن باندې د خپلې ګوتې سر داسې لږ څه نوکی خوږ کړ او له دې سره سم نجلۍ په کوټه کې راولویده. ویریدلی خدمتګاری ملکې ته منډه کړه. ملکه که څه هم بې حده وارخطا وه، خو چې څه یې په وس کې وه هغه یې وکړل چې لور یې راویښه شي، مګر فایده یې ونه کړه. د دربار طبیبان، تاویزګر، کوډګر ټول یې ورته راوبلل، خو نجلۍ یې راویښه نه کړه. هغه ښاپېرۍ چې د نجلۍ د مړینې ښېره یې شنډه کړې وه د ملکې د لور پوښتنې ته راغله. ملکې پوښتنه ورڅخه وکړه، لور به مې څه وخت راویښه شي؟ ښاپېرۍ سړه سا وایستله، ویې ویل، نه پوهېږم. ملکې وویل، په یوه کال کې، په لسو کلونو کې، په شلو کلونو کې، آخر په څومره وخت کې؟ ښاپېرۍ ورته وویل، شاید سل کاله وروسته. ملکې چې په غبرګو باړخوګانو یې د اوښکو رودونه را مات وه بله پوښتنه وکړه، څه شی به یې راویښه کړي؟ ښاپیرۍ په ځواب کې وویل، مینه به یې راویښه کړي. که یو پاک زړی سړی ورباندې مین شي، هغه به یې له درانه خوبه راپاڅوي. ملکې ته په زړه کې ورتېره شوه چې په ویدې نجلۍ به نو څوک ولې مینېږي. د هغې زړه دومره مات و چې څو ورځې پاسې یې زړه ودرېد او سا یې ورکړه. د دربار کسانو په درانه خوب ویده نجلۍ خپلې کوټې ته راوړه او د ګلونو د امیلونو په منځ کې یې په خپل کټ پرېستله. د ښکلې شهزادۍ په سپین مخ کې د ګلاب غوندې سرخي ځلېدله او داسې ښکارېده لکه څوک چې د مرګي په څېر په اوږده خوب نه، بلکې په یوه کرار او خوندور خوب ویده وي. خیرمنې ښاپیرۍ له ځان سره وویل، کله چې دا د پیړۍ له خوبه وروسته راویښه شي، خدای زده په چا باندې به یې سترګې لګېږي. هغه وخت خو به نور خلک وي او دا به هیڅوک پکې نه پیژني. نه نه، داسې خو مناسبه نه ده. داسې راویښېدل به ورته ډېر دردونکي وي. زه یې باید یوه چاره وکړم. نو خیرمنې ښاپیرۍ داسې کوډې وکړې چې د شاهي کلا ټول اوسیدونکي، که هغه عسکر و یا وزیران، که مېرمنې وې یا وینځې، له یوه سره ټول د نجلۍ په څېر په درانه خوب ویده شول. دغه راز د کلا چرګان، څاروي، سپي او نور ډول ډول حیوانات هم اوږده خوب یوړل. خیرمنې ښاپیرۍ دا کار ځکه وکړ چې کله ښکلې شهزادۍ راویښېږي، نو دوی به هم واړه ورسره سمدستي سترګې پرانیزي او شهزادۍ به ځان د آشنا خلکو او ژویو په منځ کې ویني. له دغو کوډو وروسته د ملکې په ماڼۍ او کلا کې د بیابان په څېر چوپتیا خپره شوه. هر څه په ټپه ودرېدل او چې کله د ماڼۍ ساعتونه له کار ولوېدل، دلته د خوځېدلو هېڅ شی پاتې نه شول. دلته زمانه ولاړه غوندې وه. که یو نیم وخت به چېرته باد راغی او پرته پاڼه به یې وخوځوله، یا که به مرغه راپیدا شو او وبچونېده، او د کلا د هدیرې غوندې چوپتیا به ورسره ماته شوه. نور نو اکثره وخت پوره سکوت او سکون و. په دغه چوپ او درېدلې حالت باندې کلونه واوښتل. د کلاونو هر لور ته څانګې وکړې، ودانۍ په وښو کې ایسارې شوې، واښه آن د دیوالونو تر سرونو پورې وختل، چې سل کاله تېرېدل د ملکې کلا په یو تت ځنګل بدله شوې وه. دغه وخت د ښکار په نیت راوتلی یو شهزاده په هغه سیمه کې تېرېده چې سل کاله پخوا د ملکې کلا پکې ودانه وه. شهزاده دلته د یوې نږدې ملک د پاچا زوی و. شهزاده زلمی و، ښکلی و او یو پټ غم یې په زړه کې ځاله کړې وه. دی به په یوازیتوب کې په داسې ورکه پسې ګرځېده چې د ملګرو په منځ کې یې د هغې د موندلو تمه نه لرله. ده د اخلاص، د سکون، د چوپتیا او د سپېڅلتیا لټون کوه. په خپل وفادار آس باندې سپور سرګردانه شهزاده هم دې ګڼ ځنګل ته چې په منځ کې کلا پټه وه وربرابر شو. شهزاده د ځنګل منځ ته د ورننوتو اراده وکړه. په زحمت سره یې په ونو، غنو او ګورو څانګو کې لاره کوله، لکه څوک چې یو پټ راز چېرته غواړي خو نه یې مومي، یا په یوه پټه خزانه پسې ګرځي خو په ګوتو نه ورځي. ناکرار او لالهاند و. څانګې یې له مخه لرې کولې او مخ په وړاندې روان و. په دې منځ کې ناڅاپه په ونو غنو کې پټه زړه کلا ورښکاره شوه چې دنګ برجونه یې وه. زلمی شهزاده ورته حیران حیران وکتل او اراده یې وکړه چې منځ ته یې ورشي. له کلا څخه د تاو راتاو خندق لپله تیر شو او هرې خواته یې د مړیو په څېر پراته کسان ولیدل. څوک په لاره، څوک په دروازه کې، څوک د دیوال په بیخ کې، دوی د ابد په خوب ویده ښکارېدل. شهزاده ورنږدې شو او پام یې شو چې مړه نه دي، ویده دي، ځکه سا باسي. ده ورباندې چیغه کړه، راویښ شئ، راویک شی خو هیڅ وسترګی و نه غړولې. شاهزاده د کلامنسته ور داخل شو او هریه ولیدل چې په لارو په برانډو کې د خونو په ورونو کې هرې خواته کسان پراته دي. شاهزاده چې کوټې کتلې آخر هغې خونې ته ورغی چې ښکلې شاهزاده یې پکې ویده وه. د په شیبو شیبو ورته وکتل او د هغې په مخ کې هغه ورکه ښکلا، هغه اخلاص او صداقت او هغه د زړه سکون چې پسې ګرځېده ټول وموندل. شاهزاده خپل احساسات قابو کړل او لږ ور مخکې شو. د ویدې نجلۍ کوچنی سپین لاس یې په لاس کې راوچت کړ او ښکلې کړ. له مچې کېدا سره سم نجلۍ له خورا اوږده خوبه راویښه شوه او چې په شاهزاده یې سترګې ولګېدې په شونډو کې وویل: اوه تا آخر راغلې، څومره ډېره درته په خوبونو کې منتظره وم. له دې پیښې سره سم کوډي ماتې شوې. نجلۍ راپاڅېده، ودرېده او شاهزاده ته یې لاس په لاس کې ورکړ. دغه شیبه په کلا کې په اوږده خوب ویده ټول بنیادمان او ځناور راویښ شول. هر څوک په خپلو پښو ودرېدل او پوره بدلې شوې شاوخوا ته یې په حیرت وکتل. دوی د شاهزاده خوا ته ورمنډه کړه چې تر بل هر وخت ښکلې او خوشحاله معلومېده. څو ورځې پس د شاهزاده او شاهزادې د واده په ویاړ کلا په سندرو، په خوشحالیو، په سازونو او په رڼاګانو کې لمبېدله. کلاوالو یو ځل بیا تر پخوا ډېر خوشحاله ژوند پیل کړ.
لغزنی څخه خبرېدون کې مرسله مجله له دوه کلن ځنډه وروسته بیا چاپ شوه. خدا ځل مرسله اونیزه هم ورسره ملګرې ده. د مجلې له مسؤول مدیر ښاغلي محمد اشرف غیرت سره مې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. غیرت صاحب ستړی مسي، تر دوه کاله ځنډ وروسته مو بیا مرسله مجله چاپ کړه او دا ځل مرسله اونیزه هم ورسره ملګرې شوې ده. د دوالو د بیا چاپ بیا مبارکي درته وایم. نو دا راته وایسته چې د دې علت د دومره ځنډ څه و، ولې وځنډېده دومره؟
مرسله اونیزه لکه څنګه چې تاسو معلومه ده شپږ کاله مخکې، مرسله مجله شپږ کاله مخکې له غزنی څخه خپرېده پیل وکړ او په هماغه وخت کې په غزنی کې لومړنۍ بشپړه پښتو مجله وه چې له غزنی څخه خپرېدله. دا موږ او زموږ ملګرو په هڅو او کوششونو باندې تر یو ځایه راورسوله، خو بیا د ځینو اقتصادي ستونزو له امله بیا موږ نشو کولی چې دا د چاپ لګښت یې ورکړو. نو بیا تقریبا تر 2014 کال تر جولای میاشتې پورې مو خبره کړله او بیا ودرېدله. مهم علت د ځنډې هم همدغه اقتصادي ستونزې ولې چې د چاپ لګښت ډېر زیات ولو. بله مهمه ستونزه دا ده چې زموږ په ټولنه کې د کتاب او مجلې د اخیستلو دود ډېر کم ده. یعنی څوک په کتاب او مجله باندې پیسې نه ورکوي سوا اخلي. نو موږ مجبوره یو چې هغه وړیا ویشو. کله چې وړیا ویشو نو دغه لګښت پوره کول بېرته ډېر ستونزمن دي.
نو غیرت صاحب څه فکر کوئ چې دا ځل مو چې بیا پیل کړه مالی جنجال به یالي
انشاءالله؟ دا ځل موږ د یو پلان له مخې مجله او اونیزه دواړه پیل کړي دي او د تقریبا د دواړو د اونیزې او د مجلې زیات لګښت دی. سوداګریزې خبرتیاوې ویلانات دي او هغه موږ د یو پلان له مخې خبره کړې ده. تر ډېره حده به کوشش وکړو چې بیا دواړه مجله او اونیزه بیا داسې له کوم ځنډ سره مخامخ نه شي او همدغه لارې ته انشاءالله دوام ورکړو.
په دې دواړو خپرونو کې هم په مجله کې هم په د اونیزه کې څه تغیرات راغلي دي؟ تیر ځل مو سیاست کم و، البته نور مسایل به ډېر و.
موږ چې کله دغه د مجلې تر څنګ د اونیزې نیت وکړو نو مو دواړه سره بېلې کړلې. مجله مو یوازې ادبي او فرهنګي لیکنو او مضامینو مطالبو ته ځانګړې کړې ده او په اونیزه کې بیا تر ډېره حده د خبري برخه ډېره ده. سیاسی تبصیری ډیری دی د غزنی او د شاوخوا ولایتونو په اړه راپورونه او ګزارشونه د خلکو ستونزې هغه پکې راخلو. مجله یوازې ادبي او فرهنګي مطالب او مضامینو ته ځانګړې کړې ده او په دغه کې بیا خبرې او برخه ده او ګزارشونه د راپورونه د سیمې حالات دي د شاوخوا ولایاتو د مشکلات ستونزې دي.
راپورونه ستاسو خبریالان درته چمتو کوي او که د نورو مطبوعاتو نه راخلي؟
نه، موږ په غزنی کې زموږ ګڼ شمېر ملګري اسلام له موږ سره مخکې په مرسله مجله کې همکار ولو نو هغه خپله همکاري راسره کوي. البته هغه په نورو رسنیو کې دندې لري، هغه خبریالان دي، مګر له موږ سره هغه د خپلې همکارۍ پر بنسټ مثلا 15 کسه دي، نو چې په اونۍ کې یو خبر مخترع کوي هغه زموږ لپاره کفایت کوي، یعنې ځانګړې د مرسلې لپاره دی کار کوي او خبرونه راپورونه موږ ته تیاروي.
مرسله تر دې له مخه څو ګڼې خپره سوې وه؟
14 ګڼې مخکې خپره سوې وه، دا اوسنۍ د مجلې 15 ګڼه ده.
دواړه له غزنی خپرېږي که؟
بلې، و دواړه له غزنی نه خپرېږي او د غزنی تر څنګ په پکتیکا، زابل، کندهار او کابل ولایتونو کې هم ویشل کېږي.
څو ګڼې خپرېږي دا مجله همداسې اونیزه؟
زر زر ګڼې.
علاوه له دې نه له غزنی په غزنی کې نور مطبوعات څه دي؟
لکه څنګه چې ما مخکې وویل، کله چې نن څه شپږ کاله مخکې موږ مرسله مجله پیلوله، نو په هغه وخت کې داسې فعالیتونه ډېر کم وو او ما درته وویل چې په غزنی کې لومړنۍ بشپړه پښتو مجله مرسله وله، خو نن الحمدلله دا فعالیتونه ډېر سوي دي. موږ په غزنی کې ډېر تکړه ملګري نور لرو چې هغه هم ورته فعالیتونه لري، مثلا کلیوال ادبي ملګري ټولنه ده، هغه پراخ ادبي فعالیتونه لري په غزنی ولایت کې، غونډې جوړوي، سیمینارونه جوړوي. د هغه تر څنګ د غږ په نامه یوه مجله ده چې هغه هم د کلیوال ادبي ملګري ټولنې لخوا خپرېږي. همدارنګه د ژوند مدني ټولنې په نامه موږ بله ټولنه لرو، هغه هم ورته فعالیتونه لري او په دغه ورځو کې نیت کړی دی چې هغوی هم یوه محلنۍ مجله چاپ کې. دې تر څنګ یوه بله د عمان په نامه یوه بله نوې مجله. نو اوس تر پخوا دغه فعالیتونه په غزنی کې ډېر ښه سوي دي.
غیرت صاحب، څه فکر کوی غزنی کې ګڼ مطبوعات دي او تقریبا مجلې دي، اخبارونه دي، مطالب هم ډېر سره ورته نه وي؟
یو خبره ده چې دغه موضوعات د مجلو بیا فرق سره کوي. مثلا لکه ما چې وویل چې اوس مرسله مجله موږ یوازې ځانګړې کړې د ادبي او فرهنګي موضوعاتو ته،
خو کلیوال ادبي بهیر هم چې کوم شی خپروي تقریبا
د هغه بیا موضوعات څکه فرق لري چې هغه سیاسي موضوعات هم پکې خپروي، ادبي هم خپروي، ټولنیز موضوعات هم.
ادبي مناسره ورته کی
تر اوسه خو نه دي ورته سوي، ځکه چې کوشش کوو اوس الحمدلله لیکوالان هم ډېر دي، یعنی هر څوک کوشش کوي چې مخ ته جلا لیکنه وکړي او غږ ته جلا لیکنه وکړي، بل ته جلا لیکنه وکړي، او تر ډېره حده موږ هم کوشش کوو چې تکراري موضوعات په یو په بل کې رانسي. غزنی یو ډېر نفوس لرونکی ولایت ده او هلته خصوصا په دا پښتون میشتو سیمو کې د څو کال دغه فعالیتونه بیخي نه ولو، نو اوس د ځوانان هم هڅېدلی دي، هر څوک لیکنې کوي، موږ ته رالیږي. حتی زه داسې درته ویلی شم چې د اونیزې په اړه باندې اکثره وخت په موږ باندې لیکنې ډېرې سترې اونیزې، نو بلې ګڼې ته یې وساتو، له دغسې ستونزې سره تر اوسه نه یو مخ شوي.
اکثره وخت زموږ ګڼې مجلې مشخص هدف نه تعقیبوي، فرضاً اکثریت یې که ګورم ادبي مسایل دي او په ادبي مسایلو کې هم ډېر وخت سره ورته وي. د داسې مجلو اوس هم کمی سته چې مشخص یو ژانر ته وي، فرضاً زموږ ګڼې داسې مجلې دي چې په هغو کې مختلف ادبي مسایل راځي. څه نظر لرئ په دې سه کې که په غزنی کې له دغه مجلو نه یوه فرضاً داسې وایي چې لنډې کیسې خپرولی، یا یوه داسې وایي چې طنزونه خپرولی، په دې سه کې نظر څه ده؟
دا به ډېر ښه شي. موږ داسې دا فعالیتونه اوس بیخي سره نوي دي، نو موږ ترمنځ د دغو څو ټولنو د مجلو د چلونکو ترمنځ دغه همغږي سته سره، او په دې باندې موږ غږېدلی یو. خو ستونزه دا ده چې مثلا د داسې یوې ځانګړې مجلې لپاره بیا د موادو پیدا کېدل ډېر ستونزمن دي. یعنی هغه
فرضاً یو شی تاسو ته ووایم، د فولکلور په نوم باندې یوه مجله وه یو وخت خپرېده، او دیتا با دیوار لمختلف ولایتونو مطالب لیکوال را لیگل
بل
کدا سیو مجله ولا رو پغزنی کی و بنا چلی
ما نظر خو پر تیر خکاری را خو فکر کوم سی هغه دی په دا اوسنی شرایط کی سی مخت من امکانات لرو نو نو په کی دا ډیر سمزمن دی سی دی مطالب یعنی ټول لند کی سی مغر پر کو البته غلند کی سی سترو سه چاپ سی وی نه وی یا خو زور سره ما فکر ما دا ډیر خره سی ځنګړي مغ هر برخه ته ځنګړي مجله والرو نو تر دې را هدا باغ لوستن کې بم بیل وی موضوعات بم بیل وی او هغه به برخه ته کارم ډیر سوي
ډیر مننه غیرت سے خدای پر یالای لا
تاسو څنګه ډیر مننه
سینې شیر الکا وړانګې یو ځل سترګې وبرېخوي خو چې سترګې واړوي بیا یې اثر ختم وي خو ځینې بیا داسې نه وي لومړی سړی په هماغه شیبه کې فکر کولو ته مجبوروي او بل ممکن په ژوند کې څو ځله هغه انځور د چا سترګو ته ودرېږي یو له هغو شاعرانو چې په شعرونو کې دا کمال شته ښاغلی سید شاه سعود دی زموږ همکار فریبا ظاهر د ښاغلي سعود یو شعر دکلمه کړی دی دا اورېدلو بلنه درکوم
سی ورز براسی چستا شال بنوی سوی وی دا سی ورز براسی چستا شال بنوی سوی وی شپب تیر سوی وی او کال بنوی سوی وی ما او تا پا گده خپل وطن تا دعا کرده ده ما او تا په ګډه خپل وطن ته دعا کړې ده اوس به سور بدل سي د زړه تال بنوي سوي وي بیا چې لاس اته کاله پس کلی ترا وګرځو بیر به همدا وي مګر تال بنوي سوي وي غم کده یا جوجو د ما جوجو غوندي وڅټي غم کده یا جوجو د ما جوجو غوندی وڅټه بیرته چې راځینو دا دیوال بنوي سوي وي اوس به دې زما هغه وړې خبرې هېرې وي ته به پیغله سوې ستا خال بنوي سوي وي وخت سره سعود د هر څه معنا بدله سي خوش به په ګل نه وي څوک مثال به نوی سوی وي داسې ورځ به راسي چې ستا شال به نوی سوی وي شپه به تېره سوی وي او کال به نوی سوی وي
زخم شند کېدا د درد پسړي کو کې خوان پرېدا ترخه ترخه لمحه وږې کا جدا جدا زنا لو سېدا چیرت بانگرا ترا گوند زڑے بنا راشلک پستر گکے میں خوشا راشلک پستر گکے میں خوشا شد دل تن شو گرے بڑے بڑی شنا راشلک پستر گکے میں خوشا راشلک پستر گکے میں خوشا Thank you. په جان خوږیږي د اورن زور پر رهيږي سیال جن شوګر شوګر شوهر دستر کو کاتی میں خوگیگی ستا درا تولار تم دیر قتل دینا راشلک پستر گکے میں خوشا راشلک پستر گکے میں خوشا چدد سن شوگیری گڑے وڑشنا